څلور بجې شپې احمد شي بریم دا سجی رډو د سات پخ پرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې راغلي چې خپلمنځي مخالفتونه د حکومتولۍ په کلیدي برخو کې هغه ډلې د نشه یي توکو د کرکېلې پر مخ نیوي دي. که څه هم په راپور کې د طالبانو د خپلمنځو اختلافاتو نورې بېلګې نه دي یادې شوي، خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. ملګري ملتونه وایي د تیرو دریو میاشتو پر مهال د ښځو حقونه په بېلابېلو برخو کې نور هم ځپل شوي او د طالبانو د حکومت په ټول شمولۍ او د تصمیم نیونې په پروسو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په راپور کې راغلي چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په کم شمیر کې د داعش بریدونه دوام کړی او دغه راز ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتو پر تازه خپره شوي راپور تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړي دي. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. خبر پانه کې راغلي چې د روغتیايي خدماتو په پراخېدا سره به په بامیانو کې د میندوار مېرمنو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه کم شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. ګوتیرش زیاته کړې چې بې وسله کېدنه او د وسلو د نه پراختیا په اړه عامه پوهاوی نه یوازې دا چې یوې سوله ییزې راتلونکې بلکې د ټولو انسانانو د موجودیت لپاره اړینه ده. د هغه په خبره اوس د دې وخت را رسېدلې چې نړۍ د وسلو کارونې ته نه ووایي. د بې وسلې کېدنې د نړیوالې ورځې په مناسبت پریکړلیک په 2020 کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندې او په 2020 کال کې له تصویب وروسته هر کال د مارچ 15 د بې وسلې کېدنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. یو جرمنی چې قصدنې د کورونا واکسین 212 ځله ترزیق کړی دی له هیڅ جانبي عوارض سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پرس اژانس دغه خبر د هغو څیړونکو په حواله ورکړی چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي. په خبر کې راغلي چې دغه 2 شپېته کلن جرمني چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د بدن دفاعي سیستم لا هم په مؤثر ډول فعالیت کوي. اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو ډاٹ کام کې اوري. د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داس وخت خپور شوی چې نوی تعلیمی کال ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې.
نن سره 9 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کیږي.
په دې خبرونه کې مو له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امریکا له مرستو هم خبرو، له اقتصادي مرستو او یا بشري مرستو. د چارو کتونکو بشیر دودیال وایي
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي.
په میدان وردګ کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدانو د وارثو دغه علاقه برخه ده.
په کندوز کې کاروانګر خوشاله شوي.
دغه وسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخې قطه و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا شوانیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز 900 ورځې پوره کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15 برخ په لایکس باندې لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هېڅ کله به جبران نه شي. حسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته 12 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کېږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتبه ته نشئ راګرځولی او زموږ هیله کره کره په مړ کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او لزده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې دا وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
یعنی زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ به د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان ضیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینې د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوی 1403 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو پشمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اعلان کړی دی چې یو شمېر روزنیز کورسونه به د افغان نجونو او اهلکانو لپاره آنلاین پیل کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشری مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دغه وزارت ویان میتیو میلر وویل امریکا د افغانستان له خلکو سره د بشری مرستو دوام ته ژمنه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښوالي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبې په ورځ د مارچ په 4مه په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغه مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کال ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغېزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډېرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2021 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بسیاینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته، چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 12.21 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په میدان وردګ کې د تاریخي او نظامی آثارو موزیم پرانستل شو. د دې ولایت په مرکز میدان شهر کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست له لوري دا موزیم جوړ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې ژړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګ بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا درکړه. او بله برخه یې د شهیدانو د وارثه او هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 قلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسېږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو او 150 قلمه نظامی آثار دلته شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلمه آثار تر دې دمه دلته راټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې یوه نړیواله مسله راخلو، بیا وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. د روسیې د پټرولو په یوه زیرمه ځای کې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته اور بل شوی دی. د بې پیلوټ الوتکې دغه دوه ګزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده شوي دي. په پیښه کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو د مرکز خبری څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د روسیې د کورسک سیمې په لویدیځ کې د اوکراین پولې ته نږدې د پټرولو پر یو زیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوو گزارونو وروسته اور بل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، دغه بی پیلوټ الوتکه چې د پټرولو پر زیرمه لګیدلې د اوکراین اړوندې، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمې والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوان توکو یوه ډیپو سوځېدلې، خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بې پیلوټه الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونې په قلمرو کې لګېدلې. دا د روسیې له لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مخته ځي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسیې دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکه له لومړی گزار 2 ساعت وروسته یو بل بی پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونه په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته بی پیلوټ الوتکې په منظم ډول د روسیې پر فضا الوتنه کوي. دغه الوتکه وخت نا وخت ویجاړی او مرګ ژوبل هم رامنځته کوي. د روسیې دفاع وزارت دغه الوتکه د اوکراین بولی، خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د 13 فبروري میاشتې په 23مه دوه کله نشوه، خو لا هم اور تازه دی او د پایته رسیدو سره کې نخکاری.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په هلمند کې اتر ټنه نشې مواد وسوسول شو. طالب چارواکی خبر ورکوي چې دا نشې مواد د تیرو څلورو میاشتو په موده کې نیول شوی. طالبان دا خبر هم کوي چې په دې تړاوي 216 ژویاتنه نیولې دي چې عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارلې دي. نور په دې راپور کې
طالب چارواکی وایي یاد نشې توکي د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او لسوالۍ کې نیولې دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانۍ ویان ملای عزت الله حکانی د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد نشي توکو کې 3.568 کیلوګرام هیروئین، 28.316 کیلوګرام شیشه، 1.19 کیلوګرام تریاک، 6.215 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام ټابلیټ کا ګولۍ، 8.3 کیلوګرام ایف او کیمیاوي مواد، 8.3 کیلوګرام کریستال، 6.1 کیلوګرام د تریاکو دوا، 9.5469 کیلوګرام ومان او ځین نور نشي توکي نیول سوي دي چې شمیر یې 8 ټنه تر رسیدي.
د مخدراتو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لورې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار او ټولو ولسوالیو کې نن ورځ څه کم 8 ټنه نشه یي توکي د ولایت مقام امنیه قومندانۍ محکمې سیاتي عامې مخدراتو سره د مبارزې مدیریت د استازو په حضور کې نن ورځ د دې وسوځول سول.
د هلمند امنی کومندانۍ یاد ویان زیاتوي چې په تړاوي 216 اویا تنه هم نیولې دي چې یاد کسان یادلی او قضایي ارګانونو ته سپارلې. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو د ګڼ شمیر مخدره موادو د نیولو خبر ورکړی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د طالبانو په وینا 8 تنه نشه یي مواد سوځول شوي دي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام تر څلورم بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو تر څنګ واوري چې ایران وایي د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق مخه نه ده نیول شوی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.
د افغانستان په شمال ختیځ سود کې د پرله پسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله مند کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورک سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه. د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په صد سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبيع اخشالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کاروندګر دی وبوله کمک سره نمخ کیږي.
دا ډېر ښه برندګي و چې وسله د دکانو ته ډېر ما پاترلې مالداروي تیرلې
خلک ډېر په تشویش او غوس خلک ډېر خوشاله وسله. دا خو ډېر شو چې برندګي وسله خلک ډېر خوشاله دي په دې ام د دکانې د خو ام د مالداري د خو زګو ته نام ورکې دا ام دکانې ته نو مفات کې ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله تیرې برخې به برکت کې به دوای مردم بار امیدوار سم کې.
د پرله پسې واورې ورخت له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینای ما که معمولا
د واورې اورخ سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کېدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ورېږي هلته ذخیره کیږي بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده. کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضیروي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم وشولې کرل کیږي او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
د کندز، بغلان او تخار ولایتونو بزګران وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د کندز، بغلان او تخار په شمول او همدارس کابل په شمول بیا د ورشتونو یوه څپه راشي. اوس به غزنی ته مخه کوم. په غزنی کې هم بزګران وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي. خو دوی له چارواکو غواړي چې دغه اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري. په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی ولایت و غزو ولسوالۍ هفته سیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت کې درلود اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسیدونکی دی. حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا ځان چې سو ورو ورو ودرېدې اوبه کم اسوله خوشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتو لسو کلو مخکې لای وزرن د پاتې و دغه اثر اوسم پاره د صرف پاتې والونه ګرځوي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندي وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي. افتاسیاب یو غرنه یو بویز سیمه ده چی و سخت وچکالی زپلی ده. شاوخوا 55 کلن حاجی نیاز محمد ده افتاسیاب سیمی ده برکاریس کلی و سیدون که دی. دی هم ده خپل کلی ده زیاد و بو کسه کوی خو وایی و سیوازی ده چلو و بو پاته او نوری وچ سوی دی.
یا از رنده نده دی کختم نده کمی دی ده که کلی سی بو دی موی دی برکاریز و بو با حق بر ساروان بند لگه دی نو وست دونه ده چه ده شاوخوا نزده پتی سی اغا نیالان کم کم ورته ایخ وست اغا استفاده که نور نکی.
د هفتاسیاب سیمی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دی بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
مو غوښتنه خو دغه ده چې په موږ د اوس اساسه سي ګورو، دغه هلته سي ګورو، موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو که بندونه وتړل سي. نو بیا هم ورته هیله مند یو چې خدای مهربانه سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا سي چې د موږ د نستې کښت را وبو.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډیر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبو باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول پوهېږو وایي بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده جنې کولی شي او ټول کاریزونه بېرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویه لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
آزادی رادیو پا انترنت کی پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کیا ورید. آزادی رادیو دا دی سات پخ پراوانه کی تر سلورنی ما بجو اوروس تا دا زهرو کاروان پروگرام لرو. پا دی پروگرام کی مخکی هم ما دا یادوانه وکڑه چی ایران ویلی دی چی دا دی سر بیره چی طالبانو پا افغانستان کی دا کوکنارو کربن کرده دی. ایران تا لهم د مخدر موادو د قاچاق مخه د افغانستان له خوا نه نیول شوی. په دې پروګرام کې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو او لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ایله دا شی د ازادۍ راډیو زما دغه پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هوش ته رسېدلی. قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی، د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم هغه پیسې لري چې دی پټې اخیستی دوی شکو دی که نه ښکاره ښکاره اخلي. ایله دا شی زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمزو ولسوالۍ له سرحدي زنجر څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ورور شمزو په ولسوالۍ کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې طالبانو له یو شمېر ځوانانو سره زور زیاتی وکاوئ، ځکه هغو ډېرې خریلې وې او وهلو ډبولې هم ورکول، او وروسته یې هم له دې خبرداری ورکړي چې نور دې څوک ډېرې نه خري. البته دا ښه کار ده چې ږیره پرېښول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا بالکل جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو. سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه وحیدالله وحدت د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه